سلامونه اوریدونکو مشال ریډیو ته ستریم شي. وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د اکتوبر 11 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم. په روان یو سات کې د پښتون غورن غورزنګ له خوا پر ابل شوی جرګه تاسو ته معلومات درکو. 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو. په لومړی ورځو د دې سات خبرونه تا نن سهار وختي د بلوچستان په دوکۍ کې د کویلي پر یو کان په وسوال بریټ کې شل مزدوران وژل شوي او وو جوړل دي. نن د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتون ژغورن غورزنګ له خوا را بل شوي جرګه پیلېږي او د لبنان د صحت وزارت ویلي چې پر بیروت په اسرایلي حملو کې 22 تنه وژل شوي او 111 جوړل دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې نن سهار وختي ناپیژندل شوو وسلوالو د کویلي په یو کان وسلوال بریټ کړی چې په کې شل مزدوران وژل شوي او و نور جوړل دي. په وژل شوو کې د دریو مزدورانو تعلق د افغانستان سره و چې هلته د کویلي په کانونو کې کار کوي. د نورو زیاترو مزدورانو تعلق د بلوچستان د کلا سیف الله دوکۍ پشین او د صوبې د ځینو نورو پښتون میشتو سیمو سره دی. د دوکۍ د سرکاري روغتون یو چارواکي ډاکټر جو هر خان شادیزی ویل دي دوی ته د شلو تنانو مړی راوړل شوی او د پیخې جوبل تنان یې ځای روختونو ته رسول دي. تر اوسه چا دغه حمله ذمہواری نه دا منلې. د سیمې پولیس چارواکو ویل دوی د پیخې پلټنې پیل کړې دي. نن د اکتوبر پر 11 په خیبر ضلع کې د پښتون ژغورن غورزنګ یا پی ټی ایم لخوا را بلل شوې جرګه کیږي چې ورته پی ټی ایم د پښتنو عدالت هم وایي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د خیبر د جمرود پر ایګلل مکه په دې درې ورځنۍ جرګه کې به د لسکونه زره پښتانه په سیمه کې د رواني نامنۍ جبري لا درکې او د پښتون میشتو سیمو د طبي زیرمو وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمېر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. پرون د خیبر په ریګیلل مکه د جرګې په کیم کې د غورزنګ د هغو درو پلویانو جنازې هم وشوي چې د اکتوبر په 9 د پولیسو په ډزو وژل شي وو. له دغه وروسته منظور پښتین ګډونوالو ته خپل وینا کې ویل چې د جرګې لپاره د پښتنو مشرانو او ځوانانو قرباني نه هېریدونکي دي. تیر شپه ناوخته د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د خیبر ضلع په جمرود کې د وزیر اعلی علي امین ګنداپور او ځینو نورو حکومتي مشرانو سره لیدلی او د 11 اکتوبر د جرګې په اړه خبرې کړې دي. د دغه لیدنې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د منظور پښتین وینا وه چې دوی به جرګه خامخا کوي او زیات کړه که حکومت د ده او یا د غورزنګ د پلویانو شناختي کارډونه بلاک کوي او یا پر تنظیم بندیز لګوي خو دوی به بیا هم د پښتنو د حق لپاره خپل غږ پورته کوي.
جرګه د پښتون وطن روایت دی. د جرګې آنر څوک هم نوی مونږ تاسو ټول پښتانه سره ولاړ یو. جرګه منتظم لري خو آنر نه لري. نو چې کله ټول پښتانه را ورسیږي دا غو د خپل روایت مطابق مشاورت وشي. هغه مشاورت پس به دوی خپل مطالبات او دغه حل څنګه ویني پاغه باندې حالت خبره وي.
پر دغه مهال وزیر اعلی علي امين ګنداپور ول چې دوی به هڅه کوي چې دغه جرګه په پرام نه توګه تر سره شي. تل هغه وروسته دا چې پرون په خبر کې د کورنۍ او چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د صوبې د گورنر وزیر اعلی او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ولیدل په خیبر کې پر کېدونکو جرګې او د حکومت لخوا دې ته پر اجازه ورکول خبرې وکړي. وروسته د وزیر اعلی هاوس نه پخپور شوی بیان کې ول شول چې صوبې حکومت په دغه درې ورځنۍ جرګې په پرام نه توګه د تر سره کولو هڅه کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اسلام آباد په قادی اعظم پوهنتون کې تیر ماښام د پښتنو پنجابي زده کوونکو ترمنځ انخته شوی. د راپورونو له مخې دغه انخته هغه مهال پیل شو چې کله د پوهنتون ځینې زده کوونکي په هاسټل کې دننه د پښتنو زده کوونکو کمرو ته ورغلل او د دوی سامانونه یې مات کړل. د قادی اعظم پوهنتون انتظامی دغه انخته په اړه زیات معلومات نه دی ورکړي خو د انخته وروسته په یو نوټیفیکیشن کې سره لرنه تر د اکتوبر د 6 نیټې پورې د هاسټلو د تړلو اعلان کړو. د کومکو یې غږ کړی چې هاستل دې خالی کړی. بلخو د اسلام آباد د پیمز روختون یو چارواکي رضوان الله مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته ځینې ژوبل زده کوونکي ورولل شوي او درملنه یې روانه ده. د پوهنتون په انتظامیه کې د پوهنتون په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال به انټرنیټ او د موبایل ټلیفونو خدمات هم بند وي. ټاکل شوی دا چې د شنګای همکارۍ سازمان غونډه به د اکتوبر په 15 او 16 په اسلام آباد کې وشي او بل خبر دا چې د لبنان د صحت وزارت پرون د اکتوبر په 10مه ورکړي چې په بیروت په اسرائیلي حملو کې 2 تنه وژل شوي او 111 نور ژوبل شوي دي. دا له هغې وروسته دا چې اسرائیلو په غزه کې په هغه سکول برید کړی چې فلسطینیانو پکې بنا اخیسته وه. په دغه حمله کې د درزنونو خلکو د وژنې راپورونه هم دي. د لبنان خبرې ادارې ان ان آی ورکړي چې پر بیروت د شپې مهال 2 هوایي حملې شوي. په لومړۍ حمله کې 1 منزله ودانۍ په نښه شوي، په دویمه حمله کې 1 منزله ودانۍ په مکمله توګه ړنګه شوې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن د خیبر ضلع د جمرود په ریګیلل مکې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا رابلل شوې جرګه پیلېږي. په جرګه کې د ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا د بلوچستان په شمول د یو شمېر نورو سیمو څخه پښتانه ور روان دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران به هم په دې 3 ورځنۍ جرګه کې ګډون کوي. دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې د ټلیفون په لیکه دی. فرهاد، تاسو ته ستلم شي وایم او په دې اړه څه معلومات لري؟
دا څه لږ وختیم چې موږ ذکر وکړ په خبرونه کې چې بیګا تر شپې نه وخته پورې چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور او بیا د پختون ژغورنې غورځنګ یا د دغې جرګې چې کوم منتظمین دي د هغوی ترمنځ ډېرې اوږدې خبرې وشوې. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د مرکزی کمیټې غړي دي، هغوی مشال ریډیو ته ویلي چې کومه جرګه چې د اکتوبر په 11مه نیټه یعنی نن په 10 بجې باندې پیل کېده، د هغې وخت لږ وروسته کړل شوی دی، ځکه چې بیګا شپې ناوخته دوی ټینټونه لګول او د لایټونو او د بجلی بندوبست کاوه. تر نن سهار پورې په دې کار باندې خلک الته کې لګیا وو. بیا ورسره دغه په جمرود کې د حاجی امیر محمد خان په اجره کې دغه یو جرګه هم روانه وه. نو د دغه مصروفیاتو لوجې به دا جرګه چې کوم ده نن ماسپخین د جمعې جمع نه پس چې کوم دی په 2 بجې باندې دا پیلېږي.
ها او فرهاد، داسې راپورونه هم دي کله چې د وزیرستان د بنونه یا د خیبر ضلع د نورو ضلعو یا د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو نه خلک ډېره په ګرانه باندې ور روان دي دغه جرګې ته. په ځینو ځایونو کې خاص کر په جنوبي ضلعو کې په وزیرستان کې د لارو د بندېدو د کسانو د نیولو راپورونه هم دي. دې باره کې څه معلومات لري؟
داس کوم ذکر وکړو کو وزیرستان داسې بنوي او تاسو به کتلی چې په دا کوارټ ټنل هم ورته بند کړل شوی او ځای په ځای رکاوټونه دي. خو دا پرون لیانن خبره نه ده، دا چې کله نه د تیرو خوښه لسو ورځو نه دلته د جرګې تیاری پیل شوی دی. نو مختلفو ضلعونه دا خبرونه راځي چې ځای په ځای د دغې جرګې پلویانو ته رکاوټونه اچول شوي، مهمې لارې ورته تړل شوي دي. او بیا موږ پرون وکتل په ډېرو ځایونو کې چې کوم دی کومې مرکزی لارې چې خلکو ته تړل شوي وي مختلفو ضلعو کې، نو بیا خلکو خپل ګاډي پرېښودل او سره د خپلو سامانونو دوی پیاده ډېر سفر کړی دی. او دا په 13 ورځو کې هم خلک دغسې راغلي چې کله ما په خپله باندې باغې پینډال کې په جرګې په ځای کې ځنې خلکو سره 2 ورځې 3 ورځې مخکې خبرې وشوې، نو هغوی ما ته وویل چې مونږ ډېر سفر چې کوم دی پیاده کړی، په غرونو راوړېدلی وو، په غونډیو باندې، او بیا مونږ مطلب دی چې دا غې نه پس دلته په خورتا ځان را رسولای دی.
او فرهاد، کلک مختصر راته وایي چې دغه جرګه د خیبر ضلع په جمرود کې په کوم مقام باندې ترسره کیږي؟
دغه جرګه چې کوم دا مخکې هم مونږ ذکر وکړ چې د جمرود په ریګیل المکی دا ترسره کوي چې بالکل دا پېښور ته یوه جوخته سیمه ده. مختلف لارې ورته راغلي دي، خو چې کوم خلک په کوم لار ور روان دي چې هغې ته جمرود روډي سیده دغه د پېښور چې کوم لار ده پېښور ته رارسي، خلک بیا د کارخانو پاټک نه څخوا وشا په 15 منټه فاصله باندې په جمرود تحصیل کې د غزه راځي او دا په خور سره بالکل جوخته سیمه ده.
سمه ده ډیره مننه د دغه معلوماتو راکولونه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د خبريال خبري اوریدي چې نن ماسپخین د خیبر زلې د چمروت پر ایګیلل مکی د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا رابلل شوی جرګه پیلیک.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ کې پرون د اکتوبر په 10مه په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا پر رابلل شوې جرګې بحث وشو. په دغه غونډه کې چې پکې د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي، د صوبې گورنر او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ، پکې د خیبر جرګې ته د اجازه ورکولو ترڅنګ د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه هم وشوه. په پرونی غونډه کې ځینو سیاسي مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وفاقي وزیر نه دا غوښتنه مکړه چې پر پی ټی ایم دی بندیز لری کړی، خو نوموړي ورته په جواب کې ویلي چې دا محال دا ممکنه نه ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا د غلام غوث په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په سرپرستۍ کې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په شوې جرګه کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په خپل د جمرود په ریګیلنم کې د کېدونکې جرګې په پر امنه توګه د ترسره کولو ذمہواری په غاړه اغیستلې ده. دا خبره د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د اکتوبر په 10مه نیټه مسخوتن په یو خبر پاڼه کې لیکل شوې ده. د پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په بلنه ترسره شوې ګرینډ جرګه کې د وفاقي حکومت په استازیتوب د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي، د پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، د پښتونخوا د اسمبلی د حکومت او حزبي اختلاف د غړو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. په سیاسي مشرانو کې په دغه غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند میا ابتخار حسین او د یاد ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان، د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان، د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم، د ملی جمهوری غورزنګ مشر محسن داور، د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر محمد علي شاه باچا، د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام او د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا موجود وو. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس په خبر کې د اعلی وزیر علي امین ګنداپور لخلي لیکل شوې دي چې هغه په دغه محل وویل چې د هیڅ یوې مسلې حل تصادم او تشدد نه، بلکې خبري اترې دي. د وزیر اعلی هاوس په جرګه کې ګډون کوونکي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا ابتخار حسین د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې سیاسي مشرانو په جمرود کې کېدونکې درې ورځنۍ جرګې ته د اجازه په ورکولو ټینګار وکړو، او اعلی وزیر د دې خبري ذمہواری واغستله چې هغه به په پر امن توګه د دې مسلې او معاملې حل راوباسي. د خیبر په جمرود کې د پښتنو د عدالت په نوم کېدون کې درې ورځنۍ لوی جرګې په لړ کې معاملات د هغې وروستو پیچلي شو چې وفاقي حکومت په پی ټی ایم بندیز ولګاوه، او دا یې د ترهګر تنظیمونو په رنګ یو کل عدم تنظیم وګرځولو. د وفاقي حکومت د دغه ګام وروستو د اکتوبر په 9مه نیټه پر ریګیلن مکی د پښتون تحفظ موومنټ په ملاتړ کوونکو د ډزو په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې او لسو نورو کسانو د جوبل کېدلو د پیښې وروستو دا معامله نور هم پیچلی شوه، او اعلان شوی جرګې ته نور هم زیاتو خلکو راتګ پیل کړو. شینون کې وایي په صوبایي او وفاقي حکومت او ریاستي ادارو چې د تشدد د دغه پیښو وروستو ډېرې سختې نیوکې وشوې، نو د هغې وروستو بیا د صوبې او وفاق چارواکي په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په جرګې رابللو او د سیاسي قیادت په رابللو مجبور شو. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن وایي چې کله په نورو صوبو کې داسې څه مسله وي او خلک د احتجاج په توګه راټولېږي، نو د هغوی مسله د مذاکراتو د لارې حل کېږي. خو د پښتنو په سیمو کې تل لولس د وینو بهیدلو او په خلکو د زور او د طاقت د کارول وروستو حکمرانان مذاکرات او خبرو اترو ته چمتو شي.
دا خو د هله نه پکارو چې کله دوی د جرګا یا تون عدالت انومس کړو کدانی نو به چې هفته لس ورځې مخکې دوی دلته چې تیاری شروع کړه، انتظامات شروع کړل، پکار دا چې هغه وخت نه دوی سره دوی انګیج شوی وي، دوی سره جرګې مرکې شروع شوی وي. په پنجاب کې په سند کې چې کوم هم ګوند راپاسي، کاغه سیاسي او که غیر سیاسي او که مذهبي، او هغه هر څومره پر زور احتجاج کوي، انتها پسندي کوي، نو تاسو هغه چې انګیج کوئ، د هغوی سره مذاکرات کوئ او د خبرو اترو د لارې نه مسلې حل کوئ. ولې په پښتونخوا کې بیا ولې داسې کیږي چې د شروعاتو نه تاسو ټوپک تلاش کوي او ډزې پکې وشي، مرګونه جوبلې پکې وشي؟ نو بهرحال نن چې کومه جرګه وزیر اعلی صاحب راغوښتې وه، موږ ډېر زیات د هغې تعریف کوو. دا اوس هم قابل تعریف قدم دی، ځکه چې گورنر صاحب، وزیر داخله او ټول سیاسي قادر چې دی، نو په یو پلیټفارم په یو ټیبل باندې کېناستل او دغه د جرګې د لارې نه دوی اوس هم انګیج کول او هغوی سره مطلب دا دی چې خبرې اترې کول. که پوره من انداز کې چې دی دلته جرګه کیږي، نو هیڅ جرم خبره نه ده.
په عین حال کې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پېښور پریس کلب کې د اکتوبر په 10 نیټه په خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې په پی ټی ایم د وپاخ لخوا بندیز دي لری کړی شي، چې ټولو سیاسي مشرانو ته په دغه جرګه کې د ګډون کولو آئینی او قانوني لار آزاد شي، ځکه چې پی ټی ایم څه ترهګر تنظیم نه دی، بلکې په سیمه کې د امن، خوشحالۍ او بشري حقوقو لپاره پرامن مبارزه کوي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي په خبري کانفرنس کې وویل
پښتونخوا ملي پارټي غوښتنه کوي چې فوراً د پی ټی ایم نه کوم پابندي لګول شي. دا د پاکستان د ټولو آئینی اصولو، د جمهوریت د ټولو اخلاقي اصولو خلاف ده. په دې ملک کې مخکې هم په عوامي نېشنل پارټۍ پابندي لګېدلې وه، پارټیانې او تحریکونه په پابندو رکېږي نه. دا په وختي توګه باندې مسایل پیدا کوي، خو دا مسایل دومره درانه شي چې د دې ډېر غټ قیمت ادا کول غواړي. اوس به زه یو واضح خبر وکړم چې بخاب او وفاقي ادارې راتللې، دلته به یو سوچ وو چې وفاق زموږ سره زیاتی کوي. اوس زموږ د ملک پولیس او عوام یو بل سره مخامخ کړي، دا دواړه زموږ ورونه دي. موږ په چا باندې ګوته نه نیسو، خو دا عمل انتهایي ډېر خطرناک دی چې زموږ په لاسونو باندې موږ واخلو.
په وزیرالله هاوس پېښور کې په جرګه کې ګډون کوونکو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه جرګه کې هم دوی د کورنیو چارو د وفاقي وزیر نه دا غوښتنه کړې ده چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دي لری کړي، خو هغه ورته په ځواب کې ویلي دي چې فیلحال وفاقي حکومت د خپل دې ګام نه په سمدستي توګه نشي په شا کېدلی.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند صوبایي اسمبلی کې په پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو عملیات او په دوی تشدد او پکې وجنې غندلي، خو بل خواته د صوبایي حکومت بیان بیرسټر محمد علي صاحب په خپل ویډیویي پیغام کې د دغه پولیسو د عملیاتو تایید کړی وو. که څه هم بیرسټر صاحب دغه عملیات تاییدوي، خو زیاتره د پاکستان تحریک انصاف غړي د دغه عملیاتو مخالف دي او پلټنې هم پیل کړې دي چې چا د دې ډزو او عملیاتو اجازت ورکړي. دا چې شنونکو سیاسي پوهان دې هر څه ته څنګه ګوري، تفصیل یې له پېښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د اکتوبر په 9 خیبر قبایلی ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پښتون قومي جرګې په تیاریانو کې بوخت د غورځنګ پغړو د خیبر پښتونخوا د پولیسو عملیاتو او ډزو کې د مرګ جوبلې او بیا په صوبایي سمله کې تودو بحثونو وروسته پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت چارواکو لخوا متضاد بیانونه مخې ته راغلي. یو خوا کې د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ پړه وای چې دا یو له قانونه ګرځول شوی ډله ده او د هیڅ غونډې اجازه دوی نشي ورکولی او دغه عملیاتو دفاع کړی ده. نو بل خوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وای چې دا ټول زمو خپل خلق دي او دا شخړې به د خبرو اترو د لارې هوارو. د صوبې حکومت بیان بیرسټر محمد علي سیف خپل یو ویډیو پیغام کې دا خبره پډاګه کړې چې یو له قانونه ګرځول شوی تنظیم ته دوی به درغونډېدو او د حل ځلو اجازه ورنه کړي.
متعلقه تنظیم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس لیے اس کی کوئی بھی سرگرمی ریاست پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے.
دغه بیان ورستو په ټولنیزو رسنیو دا وزیر اعلی هاوس لخوا یو جاری شوی امرنامه خبره شو چې پکې لیکل شوی چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا بیرسټر محمد علي سیف د خپل څوکۍ څخه فارغ کړی دی. ولې کله چې مشال لیډو د وزیر اعلی مرسیال زرولی سره تماس ونیول، نو هغه مشال لیډو ته وویل چې دا نوټیفیکیشن جعلي دی او د دې ورسته په دې اړه په باقاعده توګه تردیدی بیان هم د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری کړو. د خیبر زلی نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی عبدالغنی په اسمبلی کې خپل خبرو کې د پی ټی ایم غړو پر ضد دغه عملیات وغندل او ویل چې دا جرګه د پی ټی ایم نه د ټولو پښتنو جرګه ده او د اسمبلی غړو په شریکه د پیښه د پلټنو غوښتنه کړې او کمیټې هم په دې اړه جوړه کړې ده. د یاد ګوند د مشرانو لخوا متضاد بیانونه په اړه پیښور کې شنونکي او خبریال شم شاهد وایي پاکستان تحریک انصاف د خپل منځي اختلافاتو او شکونو ښکار ده، ځکه په یو خبره ټول نسله کیږي.
پاکستان تحریک انصاف کے چورتا ہم آہنگی ہوئی اغنشتا بیگا پہ اسمبلی کی یو شان خبریں کی دی بلسر سیوا بلش پہ بل شان خبریں کری دی او اندازہ دا کی چی دی پابند ہے چکم وفاقی حکومت لگول دا صوبائی حکومت پہ اعتماد کے نرے غستے ظاہر خبر دا دی صوبائی حکومت تحفظات شتے.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصی سلاکار امجد علی پلسم اکتوبر مشال لیڈو سرا پہ خبر کویلیو چی پولیسو دغه عملیات اور ڈزی دا مرکزی حکومت پہ امر شوی دی او دی پلټنې کوي چې د چا په امر اول دا ډزې شوي دي، ځکه دا د ټولو پښتنو جرګه ده نه چې د کمګون یا ډلې. دا په امر ده چې په دې اړه وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اکتوبر په 10مه په حکومتي کچ یو جرګه هم وشوه چې په داخله چارو وزیر محسن نقوي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر فیصل کریم کونډي نه علاوه د عوامي نېشنلګون ایمل ولی خان او نور پارلماني پټو مشرانو ګډون وکړ او ژمنه وکړه چې د خبرو اترو د لارې به دا ستونزه هواره کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت اکتوبر پر شپږمه په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو فرمان کې ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون له مخې غورځنګ ناقانونه ګرځوي. د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ د اکتوبر پر اتمه نیټه خبری کانفرنس کې د بندیز په اړه نور تفصیل ورکړ او تور یې پورې کړ چې پر پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره د اړیکو ساتلو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو او د هیواد ضد کمپین چلولو په اساس بندیز لګول شوی، خو نوموړي په دې اړه څه ثبوتونه وړاندې نه کړ. بلخوا غورځنګ دغه تورونه بې اساسه بللی دي. دا چې د پاکستان ځینې غیر پښتانه خبریالان پر پی ټی ایم د لګول شوي بندیز تر شا کوم لاملونه ویني، په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ داسې وخت بندیز ولګولی چې د غورځنګ لخوا د اکتوبر پر 11مه نیټه د خیبر په ریګیللمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته 15 ورځې پاتې وي. د دې هیواد د کورنی چارو وزارت د اکتوبر شپږمې په فرمان کې لیکل شوی ول چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. په فرمان کې راغلی ول چې همدا لامل دی چې حکومت د 1990 کال د ترهګرۍ مخنیوي قانون د واک په کارولو پر پی ټی ایم بندیز لګوي، خو په فرمان کې پر پی ټی ایم تورونه ډیر په تفصیل نه ورکړسوي. البته دوه ورځې وروسته د اکتوبر پر 8مه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا تارړ په خبري غونډه کې پر پی ټی ایم لګول شوي تورونو جزئیات ورکړل. هغه تور پر کړ چې پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره اړیکې لري، ناقانونه پیسې ترلاسه کړي او د پاکستان ضد کمپاین چلوي. پی ټی ایم وروسته دا تورونه رد کړل، خو د تاتار لخوا لګول شوي دغه تورونه څه نوي نه دي. پی ټی ایم په 2013 کال کې جوړ شوی او له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې ورباندې ورته تورونه پورې کېږي. نو پوښتنه دا ده چې حکومت د دغو تورونو پر اساس ولې پخوا پر غورځنګ بندیز ونه لګولی او اوس دا اقدام وکړی؟ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین فکر کوي چې وجه شاید وي چې د پخوا په مقابله کې اوس د پاکستان په سیاست کې د فوج مداخلت زیات شوی دی.
جو خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ سیکیورټي اسټابلیشمنت د پاکستان په حکومتي چارو کې لاسوهنه زیاته سوې ده. په خو به د نورو نظریات ته ځای ورکول او له زغمه کار اخیستل زیات و، خو ماته ښکاري چې اوس د چټک تګلاره جوړه سوې ده، یعنی په هر څه کې چټک یعنی زور استعمالوي، او همدغه پالیسي پر پی ټی ایم د بندیز لګولو په صورت کې هم کارول سوې ده. د بندیز په اړه د حکومت لخوا لګول سوي ځینې تورونه د خندا وړ دي، چې پکې یو دا هم دی چې د پی ټی ایم له ټی ټی پی سره اړیکې دي، حالانکه د دوی هیڅ اړیکه نشته، بلکې د دواړو ترمنځ ډیر لوی فرق دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جولای پر 12مه د خپل ګوند د وژل سوي مخکښ کلمن وزیر په جنازه کې اعلان کړی و چې پښتنو ته د ورپېښو مسلو د بحثولو او د راتلونکي په اړه تګلارې جوړولو لپاره به د اکتوبر پر 12مه جرګه کوي. د دې وروسته هغه په کلیو، بانډو او ښارونو وګرځېدی. د سیاسي ګوندونو له مشرانو، مدني فعالانو، قومي مخورو او د ژوند د مختلفو طبقو او شعبو له خلکو سره یې ولیدل او هغو ته یې په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. نوموړي وروسته وویل چې په ریګیلما میدان کې کېدونکې جرګه کې به له کوټ وخت تر چتراله پورې تر درس زره زیات پښتانه ګډون کوي. خو چې څومره څومره د جرګې نیټه رانږدې کېدله، حکومت د غورځنګ د فعالانو د نیولو سلسله د منظور پښتین په وینا دا وخت تر 400 زیات غړي نیول سوي دي. پولیسو او ملي شازواک د جرګې میدان قبضه کړ او په ډزو کې د پی ټی ایم په وینا درې غړي ووژل او یو شمېر یې زخمیان کړل. هم دې ته په کتو په اسلام آباد کې خبریال اسد علي تور مشالې ټول چې په دومره لوی شمېر کې د پښتنو راغونډېدل اسټابلیشمنت ته د زغملو نه و، نو ځکه پر پی ټی ایم بندیز ولګولې.
اسٹیبلشمنٹ وہ آپٹکس نہیں افورڈ کر سکتی جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ پی ٹی ایم کے
اسٹیبلشمنٹ ہاں کا منظر نش برداشت کولے چې زرګونو کسانو بعد پی ٹی ایم په غونډه کې ګډون کولے چې ورسره با نړۍ ته دا پیغام تلو چې په خیبر پختونخوا کې د اسٹیبلشمنٹ په اړه د خلکو جذبات ډیر منفی دي، لکه چې موږ سمود وړاندې ولیدل چې په بنو او لکی مروت کې پولیسو او خلکو احتجاج وکړ او پوځ یې له سیمې نه ایستلو ته مجبور کړ. نو اوس بعد د ټولنیزو رسنیو له لارې دغه احساس بیا په ډاګه کېدل، نو ځکه خای دا اسټابلیشمنت نور نشو برداشت کولای او هم په دې بنیاد یې په پی ټی ایم باندې لګاوه
او اسی بنیاد پر پی ټی ایم کو بین کیا گیا ہے.
خو خبریال او شنونکي عمر چیما بیا د فوج له نظره پر پی ټی ایم لګول شوی بندیسته ګوري. نو موږ مشالې دوی ټول چې د فوج په فکر پی ټی ایم تر تحریک طالبان پاکستان زیات خطرناک دی.
یہ کرنا چاہیے تھا بین یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر ان کے اینگل سے دیکھیں، فوجیوں کے اینگل سے، تو ان کو لگتا ہے جی کہ یہ ٹی ٹی پی سے بھی
پر بھی باید بندیز لگول شوے او کنا کو کد فوجان ول نظر وو قتل شی، نو حقیقت پی ٹی ایم تر ٹی ٹی پی ہم زیات خطرناک خکاری زکا ٹی ٹی پی پر لاند کا چا پولیس کے ملاتل نہ لری خو پی ٹی ایم یہ لری. بلا دوی جرگا په نسلی بنیادونه کوي چې ورسره د افغانستان په شکل کې بل پښتون هیواد اهم لګیدلی. یو مثبت کار دا وشو چې پی ټی ایم پر تشدد نه شو، حالانکه ٹی ٹی پی کوشش وکړو چې دوی هم ټوپک راواخلي خو پی ٹی ایم داسې ونه کړل. زما په فکر مسله د پی ٹی ایم لخوا هم ده او د هغو له طرفه هم ده، خو خبر دا وی چې پی ٹی ایم په سیاسي مذاکراتو کې ښکیل ساتل شوی
پی ٹی ایم کی طرف بھی اور پرابلم ان کی طرف بھی، لیکن آئیڈیلی یہ تھا کہ ان کو کسی طرح پولیٹیکلی انگیج کیا جاتا.
خود غدرے والا خبریالانو مشال ریڈیو تول چی پر پی ٹی ایم حکومتی بندیز با شائی موثر ثابت نسی. دا اسد علی تور پوینا دا غسی یو بندیز گوند یا غرزنگ تا برعکس نوی جوندور کبی.
سندر خو جوند او جوند سندر دا
اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د بلوچستان په دوکې سیمه کې تیر شپه ناوخته ناپیژندل شو وسلوالو د کویلی پر یو کان وسلوال برید کړی چې پکې شل مزدوران وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. په وژل شوو کې د درو مزدورانو تعلق د افغانستان سره و چې هلته یې د کویلی په کانونو کې کار کوو. د نورو زیاترو مزدورانو تعلق د بلوچستان د کلا سیف الله دوکې پشین او د صوبې د ځینو نورو پښتون میشتو سیمو سره دي. اوریدونکو نن د اکتوبر پر 11مه په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم لخوا رابلل شوې جرګه کېږي چې ورته پی ټی ایم د پښتنو عدالت هم وایي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د خیبر د جمرود پر ګیلل مکی په دې درې ورځنۍ جرګه کې به لسکونه زره پښتانه په سیمه کې د روانې نامنې جبري لادرکیو او د پښتون میشتو سیمو د طبي زیرمو او وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمیر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. تیر شپه ناوخته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خیبر ضلع په جمرود کې د وزیر اعلی الیمین ګنډاپور او ځینو نورو حکومتي مشرانو سره لیدلی او د 11 اکتوبر د جرګې په اړه خبرې کړې. د دغه لیدنې وروسته له رسنیو سره د منظور پښتین ویلا وه چې دوی به جرګه خامخا کوي او زیاته کړه که حکومت د ده او یا د غورځنګ د پلویانو شناختي کارډونه بلاک کوي او یا یې پر تنظیم بندیز لګوي خو دوی به بیا هم د پښتنو د حق لپاره خپل غږ پورته کوي. بلخوا د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې تیر ماښام د پښتنو او پنجابي زده کوونکو ترمنځ انښته شوې. د راپورونو له مخې دغه انښته هغه مهال پیل شو چې کله د پوهنتون ځینې زده کوونکي په هاسټل کې دننه د پښتنو زده کوونکو کمرو ته ورغلل او د دوی سامانونه یې مات کړل. د قائد اعظم پوهنتون انتظامي د دغه انښتې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو د انښتې وروسته په یو نوټیفیکیشن کې سره لننه تر د اکتوبر 6 نیټې پورې د هاسټلو د تړلو اعلان کړی. او اوس هم د مشال ریډیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال ریډیو مجلې ته ورزو. دا پروګرام ساسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیو مجله د مشال رادیوی مچلې کرانو اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر ما په یو بل غنه کې تاسو هر کله کوم داونه د لیکوالې شاعري او ژباړنې میرمن کلثوم زیب سره دغه پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. دغه تازه تازه د وو کتابونو مخکتنه په پیښور کې وشو. په دې کتابونو به هم ورسره خبرې کوو. دا غي په نورو حلو زلو باندې به هم خبرې کوو. نو تاسو را سره اوسئ. ورزو پیښور ته د واتس اپ په لار د میرمن کلثوم زیب سره خبرې کوو. کلثوم زیب بیبی اول خو ډیره مننه او زموږ لغړې هم مبارکي قبول کړي. وو کتاب هم له خیره مخکتنه او تازه چاپ شول. په دې کې دا تازه چې چاپ شوی دا وو کتابونه د کې سسه دي نثر او شعر دواړه دي. کوریدونکو تلګ معلومات ورکړي.
نه جی دا اول خو تاسو یو جهان مننه تاسو د دین مخکم پروګرام کې هم شرکت وو او نن تاسو چې دین په دوباره زمانہ دا کوي نو دا یو جهان مننه خوشاله اوسئ.
تاسو نه مننه.
دا سیدا چې دغه دا وو کتابونه چې دی دي کې شاعري نشته زما تحقیق ته او زما ناولونو تخلیق ته ترجمه ده او دغه دی دا تخلیق ته تحقیق ته ترجمه ده
صحیح.
او دا بل چې تالیف نو سلور ناولونه دوه د تحقیق کتابونه یو تا او هغه کې دا ټول یو د بل نه کولی دي مهم دي او د پښتو ادب د پاره د سیړنې د پاره او ډیر سیزونه دي دي کې نو یو خو دي کې د پښتني ملګری یو چې د هغه د کلاسیک دور د شلمی صدای ټول دور او بیا دا یوشتمه جدید چې کوم د ټکنالوژي دور دی دا ټول پاره کې هغه میرمنې شامل دي چې هغه افسانی ناول شاعری مضمونونه او ترجمه کړي دي هغه یې سیړنه کړي دي نو هغه ټول میرمنې په دې کې شامل دي.
صحیح. دا په اړه کې لږ معلومات دي
او جی مکمل یو کار دی پښتني ملغلری د دې لومړی برخه هم شوی و او دای دویمه برخه و. نو دویمه برخه دا و چې یو خدای ترتیب سره ده
صحیح
بل دادا چې اسری لیا سره هغه د عمر لیا سره هم دا نو دا د زرغورنی کاکړی نه واخلا تر اخیری زمونږ جینې چې کما دا نو دا تر هغې پورې دي. او دې کې اوس داسې هیڅ کمې نشته چې یو څېړنکار څېړنه د پښتونخوا په دې کې دا درته ووایم چې زمونږ د بر پښتونخوا مېرمنې دي کې نشته. او د هغې وجه دا وه چې د دې ځای د پښتونخوا ماوی چې دا مېرمنې اول پوره شي نو هغه پښتنې به چې دي نو به زه په بل یو کتاب کې جدا کوم کخیری دا ما را جمع کړي دي ډېر حد پورې کار پکې شوی دی خو فارغ شوی ورته نیم ماوی چې د دین اول خلاص شم بیا
هغه الله مو بریالی لره په خپلو کارونو کې هغه ورځ به راشي چې د بر افغانستان چې کوم خزینه لیکوال دي دا غوی د کتابونو او هغه معلومات چې دی مرغلره دی دا غویم تاسو وړاندې کړئ. تاسو په برخه خو کلسم زه به ډیر کارونه دي تاسو د ناول یادونه وکړه په دې کې دا چنګل نومیږي دا ناول چې دی دا په اردو کې دی که پښتو کې دی؟
دا زما د پښتو کتابونه او جی ټولو سلور ناولونه دا وونه چنګل زما د پښتو ناولو کوم چې ما ډوم دی لیکل دی
صحیح
انو هغه خو یو نظریاتي او سیاسي ناول دی
صحیح
انو هغه خلکو ډیر خوښ شوی دی او ډیر زیات بیا ما تپې دغه میلاو شو داد میلاو شو د انسان زړه لږ لوی شي په هغې باندې سریزا سلیم راز صاحب لیکلی وه چې اخیری ورځ وې دغه بالکل داسې د کېناستو وم نو د ګرځېدو وم نو خو هغه یو لوی دغه کړی و چې ما ته یوې دا ټکې دغه دی حالانکه هغه ته چې ما لېږه نو په 18 فونټ کې ما لېږلی و 43 فونټ کې ما چې ډېر غټي چې هغه پې پوهېږي د هغې باوجود هغه به ما ته نه ښکارېږي که نه داسې ده نو په هغه حالاتو کې هغه سریزې پې لیکلی وه او ډېر د زړه نه یې پې لیکل وه. دویم بیا ما ناول ترجمه کړ زه سوزم په نوم باندې زمونږ ډاکټر هم میرا اشفاق ملګری مې دا سره یې کیده هغې په یو شاعر باندې تاریخي میرمن ده تیره شوې د افغانستان کې د هغې قبر هم دی رابیا بلخی دا هغې بالکل د هغې په ژوند باندې چې کوم جدوجهد هغې کړی و څنګه وخت هغې تیر کړی و نو د هغې په ژوند باندې هغې یو ناول لیکلی و نو هغه ما غوښتل چې زه پښتو ته ځکه چې حق زمونږ جوړېده چې مونږ دا وکړو او هغې ته دا دوم یو قسم لور کړو د هغې ستاینه مو شي چې هغې قلم زمونږ په میرمن باندې اوچت کړ نو هغه ما د رابیا بلخی هغه سوانۍ په پښتو کې د زه سوزم په نوم باندې ترجمه کړه. دویم یو بله ترجمه ما د دریم ناول وکړه هغه د محمد اسیم بټ ناول و او هغه هغه هم تاریخي ناول دی د راون او د سیتا کیسه ده او د دې دور راون او سیتا نو دا هغه یو دغه کړی دی چې ګینه هغه دور کې هم د ښځې دا حال و او د راون د لاس دغه کېدا او دې دور کې هم بلکې هر دور کې یو راون پیدا کیږي چې یو سیتا خرابوي نو هغه هم ما د ناتمام او ما د نیمګړی په نوم باندې هغه ترجمه کړ. دا څلورم ناول چې زما اوس بیخي په دې 2023 کې په ډېر ورځو کې بس هفته دوه درې مخکې چاپ شو نو دغه تاریخي ناول دی او دا د افغانستان په ځمکه زمونږ د پدې ځمکه هغه 15 پښتنې چې هغه د ظهیر الدین بابر بچا په دور کې تیرې شوې وې ما بیګم وه ارغونیانو لور وه چې د افغانستان کندهار سره یې تعلق و او ما ګل وه چې هغه د هغې سره په هغه تاسو ته به پته لګي چې زمونږ ډېرې مېرمنې خرڅې شوې دي د تجارت شوی دی د شوی دی نو هغه دور کې د بابر بادشاہ عمله کیږي ما ګلو مو چتئ ما بیګم چتئ او دغه شانتی دغه کیسه کې یو بل مېرمن د بیبي په نوم باندې مشهور لکه مشره ده او هغه خپل نوسای ته د ما بیګل ما بیګم او د ما ګل کیسه کوي نو دا درې د دغه دور لکه ډیری د شاهي خاندان سره تعلق لرونکي دي
صحیح
او دوه میرمنې د دغه وخت سماجي کیسې دي چې هغه هم په یو نه یو شکل د دغه بچا د بچای سره تعلق لري خو هغه سماجي میرمنې دي نو یو حسیده او یو سردارانه نو دا د پنځو مېرمنو کیسه ده او د الله فضل دی چې چا نورالمین یوسفزی صاحب پاغې خپل لیک کړی دی، سلما شاهین دیدی کړی دی، اسیر منگل صاحب کړی دی، نو هغې درې واړو دا کیسه ډېره زیاته
ناول څه نومېږي کړی ده،
پنځه کردارونه جی چې تاریخي ناول دی. او دا ماته یو اعزاز حاصل شوی چې د پښتون په لومړی تاریخي ناول نګاره مېرمن، نو په دې هم د الله شکر ادا کوم چې یو کار زمانه اخلي نو هغه داسې اخلي چې خلک استایي. بیا دا بل اووم کتاب زما چې کوم دی د ماشومانو سندرې او کیسه مالیکلی دی او جی، او د دې دغه دی دا د ماشومانو هغه لوبې دی چې که تاسو چېرته ماشوموالي کې کړي چې چک بی چک دمکالی چک لمانا ډوکر کر پا، دا ټایپ سندرې چې آ ماشومانو په لارو کې ویلي دي، او دا غي شاعر نشته، ماشومان په خپل شاعران دي، خپل شاعري کړي دا خپل، نو هغه ما راټولې کړي دي ځکه چې ما په پرایمري سکول کې استادي کړې وه، بیا هېډ وم، بیا مختلف سکولونو ته بتلم، نو دا ما ډېرې زیاتې جمع کړې وې، تقریبا سد دیر شو کالو تحقیق و دا زما
ماشاءالله
چې دا ما چاپ کړ دغه کتاب په دغه نوم باندې.
صحیح. نو کلثوم بیبي، تاسو خو چې کوم کتابونه یاد کړ، په دې کې نثر هم راغی، تحقیق هم راغی، خو دې کې شاعري نشته، خو تاسو خو شاعري هم کړې ده. دې نه مخکې ستاسو د شاعرۍ څومره کتابونه چاپ شوي او څه نومېږي؟
زما د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي دي، یو د لمسه حیات په نوم باندې اردو کې دی، او دوه کتابونه چې زما دي نو په پښتو کې دي چې د شاعرۍ راغلي دي کنه، یو د تګي سترګې په نوم باندې دی لومړی کتاب، او دا دویم کتاب چې دی نو دا د زلند سباون په نوم باندې.
صحیح.
زما د شاعرۍ دوه کتابونه چې دي ما تیار دي، د اردو کسک دی او د پښتو لوی میلانوم نه دی خبینو دی، خدا پراته دی تیار. نو زما کتابونه خو اوس ما سره چې کوم تیار کتابونه پراته دی لس دولس، پاغی کې افسانی هم دی، پاغی کې افسانی د افسانو نه علاوه هغې کې د افسانو ترجمې هم دی، پاغی کې دغه دی شاعری هم ده، پاغی کې ډېر سیزونه دی، د تحقیق هم تالیف هم دی، سفرنامې دي پکې دوه، نو دشتې راسره دي، نو چاپ کوم دی خو بس کوم چاپ هم ګران دی.
بالکل. او ستاسو ماشاءالله کار خو تاسو ډیر کړی دی، الله دې وکړي داسې ادارې چې د کتابونه چاپ کی، ځکه لیکوال یا لیکواله هم دومره تکلیف ورته بس دی چې هغه کتاب لیکي کنه، دا خو آسان کار نه دی.
چاپ کتابونه مې پنځو شپېتو ته ورسېدل کنه.
صحیح. دې کې ادبي څومره دی او د ټیکسټ بک او دا نور چې دي دغه څومره دی؟
دا اصل کې دا تاسو چې کوم شپږ سل یادوم د ماشومانو د پاره، نو دغه دیخو تخلیقی ترجمه ده، پکې څه تخلیق ته، نو دغه خو د ټیکسټ بک بورډ د طرفه نه دي، دا څه ادارې وي چې هغه د ماشومانو د پاره، او اسپیشلی د هغه ټارګیټ چې کوم دی نو زمونږ د افغانستان ماشومان دي، چې دا کوم بیگ بوکس یا داسې خاص کتابونه وته هغه وي، او هغه د افغانانو بچو دپاره مختلف سکولونو ته وړي، او هغه په هغه باندې وي، نو زما په خیال باندې په زرګونو کې چاپ شوي دي دغه کتابونه، نو دغه دي شپږ څلوېښت کیسه هم دي پکې، او په هغې کې نظمونه هم دي چې د هغې دغه کړی دی کنه، خو هغه چاپ کړي دي، نو صرف ما ته د هغې یو یو کاپي میلاو شوی ده، مطلب یو سیټ چې غي تما کوم سلويخ کتابونه ولیکل هغه یو سیټ ملاو شراته ده سلويخ، تو بیا بل مې چې کوم شپږ ولیکل نو غیر ته شپږ کتابونه راکړي، نو دا په زما په سیوی کې موجود دی، او زه خوشاله یم چې د ماشومانو په کار راغلی یم، او هغه د پاره ما لیک کړی دی
کنه، او
دا باقي چې دی نو دا باقي ما خپل چاپ کړی.
صحیح. د ماشومانو په کار راغلی
درې کتابونه چې دی نو هغه درې کتابونه اکیډمي ادبیات دوی چاپ کړو، دریم چاپ کیږي، په هغې کې یو د سلما شاهین فن او شخصیت، او دا دریم زما د پنځو او یو کالو یو دغه د خویندو چې کومې افسانې لیکلې وې پخوانو، نو پاغی کې داسې میرمنې دي چې هغه موږ سره د پښتو په ریکارډ کې نشته، خو ما را پیدا کړي دي او هغه ما چاپ شوی، لکه د هغه وخت دی چې د 1950 نه شروع شوی وي تر 1980 پورې، نو د هغه دور د پښتنو میرمنو هغه افسانې دي چې ما را جمع کړي دي. اردو کې ما ترجمه کړې نه، خو اکیډمي ادبیات دا چاپ کړي دي 2023 کې. بیا ما هم د هغې دپاره د پښتو یو تاریخ دی، د ناول چې د پښتو ناول تاریخ د 1950 نوالې تر 2040 پورې، دغه چې کوم ناولونه چاپ شوي دي نو د هغې د هر یو ناول نگار د ژوند احاطه هم شوې ده پکې، او بیا د هغې د ناول هر سوره چې ناولونه دي د هغې کیسې دي، دا پوره یو تاریخ دی.
ډیر لوی کار دی، الله پاک دې همداسې بریالی لره. د دې تر څنګ تاسو خویندو ادبي لښکر خال هم چلوئ، هغه تنظیم چې دی غونډې کوئ تاسو اوس هم د دې فعالیت په اړه رڼا واچوئ؟
بالکل، غونډه هم د هغه سوري لاندې وه چې زما د خویندې ادبي لښکر خال د سوري لاندې وه دا غونډه. بس صرف دور اوشو چې دوردانی رساله د زمونږ نو دی کال کې، مونږ خو په کال کې سلور چاپ کولې، خو زه خپله اوزګار نوم ډېره زیاته راګیر وم، او ما چړومبای کم د دې کال ګڼه ورکړې وه پبلیشر لا، نو زه په دې ټم اوسې راولي، اوسې چاپ کوي، اوسې چاپ کوي، او په هغې کې زما کتابونه چاپ کېدل اروستو شوه. نو بس نن ما پبلیشر ته وویل چې د دې کم از کم دې کال کې سلور نه موږ دوه ګڼې خو خامخا چاپ شي، نو هغه اوس د دوردانی ګڼه به انشاءالله د هفته لس ورځې کې راشي، نو په دغه باندې. نو دا زمونږ خال چې دی رجسٹرډ تنظیم دی، د خال پبلیکیشن دی زمونږ رجسٹرډ، نو دغه یو زړه چاو دی وای را باندې اوس را لم ده تاسو ما وی زه بهارې ما، نو هغه ما ټیکس داخله او باوجود د دې چې پیسی را سره نشته و ټیکس ورکو کنه، نو زمونږ فنډ کولو والا څوک هم نشته. دا څه خو خلک وایي چې خویندې کار کوي کار کوي کار، خو یو ازیم او را سره سلور کسانې نورې دي په بنیاد کې چې دا مونږ کو، باقي میرمنې چې دي نو دا غي دام لویه خبره ده چې راځي پروګرام لر راځي، ځان ستړی کوي، زمونږ دوردانی للیک کوي، مونږ سره مرسته کوي، مونږ سره ناسته پاسته کوي، نو دا هم دا غي یو ډیره لویه خبره ده.
څومره تعداد جوړیږي د خال ادبي خویندو ادبي لښکر د غړو؟
دا عثمانن بل چاته موي، نو هغه ته ما دا وی چې زمونږ ممبرشپ د 300 کسانو دی دلته، او مسله دلته دا چې کله پروګرام کیږي نو په مشکل سره 50 میرمنې راوزی راشي. اوس مونږ اکثر پروګرامونه په پېښور کې کوو، نو بیا زنو ته راتګ ګران شي، زنو ته اجازت نه میلاویږي، بهر بالکل نه میلاویږي. دا اوس ابل رزما ته چاوي چې داسې څو کسانې نشته چې دا غي مخ کولاوي، او مونږ په ټي وی راولو مې شکر وباسي چې دې ماسک کې در سره کینی او غي دوه خبرې وکي. زمونږ خو میرمنې دلته داسې ټیلنټ پښتنو میرمنو کې چې بعض وخت زه حیرانه شم، لکه زمونږ اوس دې تیرو دې پښتنې ملغلری کې یو درې کسانې دي، افسون یوسف زی چې دا غي شاعري زه وګورم، ما دا غي خبرې زه واورم، دا غي ترنم واورم، نو زه حیرانه شم او مال جوړاوم راشي یقینو کوي چې افسون یوسف زی دا نو هغه کلسوم زید نه ده چې هغه په میډیا راشي خبرې وکړي، دا د هغې اواز زه صرف اورم. زمونږ یو بله د هغه ماشومه ده ایمان حسین کائنات، هغې نوم بدل دی، خو هغه چې کوم لیک کوي، هغه چې کوم مضمون کوي، هغه چې کومې څېړنې کوي، یقینو کوي نجیب، زه حیران هم شم او خفه هم یم. آخر زمونږ دا پښتانه کله داسې چې دا خپل بچی را پری دی خیر دی څه دي تاسو سره یې خاون وسره زما، زه پرون لکه دغه هم شم ما چې شکر الحمدلله هی دا سړی خو مې داسې دی چې ما سره په سټیج دا دی راغې ودرې د زما کله خبرې وکړې، او نو د پکار دی خپل لور خپل مور خپل روندار خپل نګور خپل وسای دا سپورټ کول پکار دی، خپل ښځه سپورټ کول پکار دی، څه به وشي د هغې تاریخ کې او خپل لیک پری دی خپل یاد پری دی.
کومونګه د خپل میرمنو تر شا نو درېګو، خاص کر هغه میرمنې چې هغه صلاحیت لري، خدای پاک پیدا غر سره لورول دي، نو ډیر غمی به بایلو حتما، ځکه کومونګه ملاتړ نه کوو، هغه خو مخې ته نشي راتله.
ما ته په یو سیز غوسه راځي او هغه دا ده چې دی دا وایي چې زما ډېر لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. نو هم خدای ما شعور پیدا کړه، خدای پیدا کړه، عقل پیدا کړه چې تاسو ګناهګار یې د هر یوې پښتنې. دا نن چې پرون ما کوم دغه کړی و، نو ما په سټیج باندې دا ووایي چې زما دا نن کوم پروګرام دی، دا زه د افغانستان هغه بندو پښتنو مېرمنو ته ورکوم چې په هغوی لیک لوست بند شو، په هغوی باندې رڼا بند شو، هغوی په کور کې بند شوې. هغوی زه نه پوهېږم چې دی د ښځې ته په کم نظر ګوري، صرف دا چې دا د کور کې ناست دی، ما دې خوشحاله یې، ما له دې بچی پیدا کوي، زما د کور کار دی کوي. نو دا ښځه د دې دپاره نه ده پیدا، هغه به تاله بچی هم پیدا کوي، یا به تا هم خوشحاله یې، تاله به خدمت هم کوي. خو د هغې د خپل وجود اومشته، هغې خپل وجود دی، د هغې د خپل وجود هم څه خوشحالیانې دي، څه خفګانونه دي، څه سوچ به کوي، څه احساس به لري. هغه بوت نه دی، هغه ژوندی وجود دی. نو د ژوندي وجود احساس هم وي، د هغه خواهشات هم وي، او د هغه ډېر څه په ژوند کې. نو ولې تاسو داسې ظلم کوئ؟ مه کوئ دا ظلم، دا په زنانه مه کوئ. خیرې به درته وکړي او پښتونه ورک به شي، نوغې پته به دې ونه لګي که نه. ولې داسې کوئ تاسو؟ زه هم د ښځو نه یاره پکار ده، د هغې د سویلي نه یاره پکار ده، د هغې د اوښکې نه یاره پکار ده، که نه څه به وشي؟ داسې کم دنیا کې تاسو اوسئ؟ دا خو دا کم دي خلک دی وایي زما ما اسمان ته اوختله، فضا یې مسخر کړه، سپمای ته اوختل، دنور رڼاګانو نه رڼاګانې راوړي او خپل ملکونه پرې روښانه کوي. تاسو د کومې دنیا پیدا یخی؟ تاسو څه وایي چې څه به کوو مونږ؟ مونږه که په خپل ځان لا روښانه مستقبل نه غواړو، نو څوک پردي لیونی نه دي چې راځي او مونږ له مستقبل روښانه کوي؟ تاسو به د خپل راتلونکي نسل ته څه وایي چې مونږ در سره څه وکړو؟ مونږ تاسو کومو تیارو کې وګرځولو؟
صحیح خدا چې په دې تیارو کې یو سو شمې خوشته چې رڼاګانې ورکي. الله دې دا شمې ډېرې کې، دا رڼاګانې دې خدای ډېرې کې. کلثوم زیب بیبي مستړی مې کړی، تاسو مخکې نه ډېره ستړی وای، خو ما ته که خپله شاعري وانه وروي دا مرکه به نیمګړې پاتې کېږي.
زما بس چې څنګه مې دغه کلا وکړه ډایری، نو زه بس چې څه راغله نو دغه زه سلکی ذهني تور دي ته تیاره نو ما
بالکل ما یو نه ساپ
زه دې ته تیاره نو ما چې تاسو به زمانه شاعري هم اورئ که نه.
نو بس درنو اوریدونکو، کلثوم زیب بیبي خو مهربانه ده او په برخه ډیر کارونه دی، الله دې ژوندۍ لري. نو شاعري به
بس ګوري، دا ستاسو میو مرسته چې زما واس تاسو کوروي که نه، نو دا به ډېرو خلکو اورېدلي کېدی شي، په شلو کې، په زرو کې درې کسانو راویښ شي او په چا باندې اثر وکړي، نو دغه زما ګټه ده. او نور وخت ماخله مانا تاسو ته یو څو شعرونه خپل اوروم چې د لوغړونو سولازو په انتصاب خوره ده، د لوغړونو سولازو په انتصاب خوره ده، د شپې په شونډو بیا نغمه د استراب خوره ده، او ماحول جمود کې د سو کالو نه غون شوې غوندې، ماحول جمود کې د سو کالو نه غون شوې غوندې، د مفلسۍ کیسه ظاهره په کتاب خوره ده، او ازغی خواره دي تندغړي جل وهلي پراته، ازغی خواره دي تندغړي جل وهلي پراته، د امیدونو پر خچر ته په حباب خوره ده، او شعر دی چې زما د ذهن په پردو کې لوغړن یادونه، زما د ذهن په پردو کې لوغړن یادونه، زما په شونډو ستا نامه ګلاب ګلاب خوره ده، او شعر دی چې یو غمگین ساز دی چې غړېږي د ماښام خړه کې، یو غمگین ساز دی چې غړېږي د ماښام خړه کې، که نه ستا کلي کې سندره د رباب خوره ده. مننه مننه. یو غمگین ساز دی چې غړېږي د ماښام خړه کې، که نه ستا کلي کې سندره د رباب خوره ده. او مته دی چې ستا چې کل د خولې او زړه تر مینځه فاصلې دي ګرانه، ستا چې د خولې او زړه تر مینځه فاصلې دي ګرانه، زکه خو مینا د کلسوم لکه سره پره ده او د لوګړو نو سو لازو په انتصاب پره ده او د شپې په شونډو بیا نغمه د استراب پره ده.
ډیر مننه درنو اوریدونکو. دا و د مینی انزورګر شاعره لیکواله او د خویندو ادبی لخکر مشره کلسوم زیب بی بی چې خیسته شاعری دروور ول. کلسوم زیب بی بی یو جهان مننه خا د و باد اوس
استاسو مننه او زما د طرف نه د زما څخه خبرې ټولې چې دا د زمونږ د بری پښتونخوا د ټولو میرمنو په نوم دی او د زړه دردونه مې غي سره دي سوچونه مې غي سره دي فکرونه مې دی او د خو سباون زیری په تمه ما چې کله با غوراز راشي او مونږ به دا ټول خويندې یو ځای چرته کینو او خپل سویلی خپل اوخ کې به په خندا کې بدلی کو.
ډیر مننه. بیل دی خیر چې دی ولاس ګوتی وی دا پنړې کې او پنځه په خانه. نو ډیر مننه درنو اوریدونکو. تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته غوږ وئ. تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
شرابی غزل پسودے شیرون سوداگر شرابی غزل پسودے بے الہام پر فکری اولی گلابی غزل پسودے شیرون سوداگر شرابی غزل پسودے دیر نہ ڈھونڈتا نبی دیر نہ دیر نارے تیرے نا دین کانو دین تیرے نا تیرے نارے جرم پیاد کر پلاس کی زخموں سو کی راوڑی یاد تر پلاس کی زخموں سو پیرا ستاد برندو برندو سرب اکھا دی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سرب اکھا دی غزل پسو دے شیرون سوداگر شرابی غزل پسو دے تیرے نہ دل کانو دے تیرے نا تیرے نارے تیرے نا دھوم کانو دے تیرے نا تیرے نارے مادینم پس بین وخت جڑی نر کس نکالے مادیم پس بین وخت جڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسوڑے شنابی غزل پسوڑے نرگسی غزل پسوڑے شنابی غزل پسوڑے شیرون سوداگر شرابی غزل پسوڑے شرابی غزل پسوڑے
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.